د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګ مشر جان الف وایي وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنېدو په افغانستان کې چې یو بېوزله هیواد دی د شدید خوارځواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 80 وړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 6 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتو به د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولیو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې دا لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 50 دور سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې دا لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولیو کې برخه اخلي. د معلوماتو له مخې دا سیالي به په اګست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه ترلاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بېوزله افغان موږ غوړي
ډېر سختي دیږي. که ډوډۍ غم کوو دوا نه کیږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کیږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خبويږي.
کابل کې د ښځو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي.
مشتری امام زنانه هسته و کارمندای امام زنانه هسته.
از ما با قهوخانه که هیچ نرینه نشته و طولی پیرودون که به هم خزینه وی هیچ پیرودون که نلرم. صبح جورت نکوی چرا ووزی یا کافی خانه تراشی.
پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیسته ای او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپین ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سی راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهي پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخواني کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینمیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک 4 چارواکي له طالبانو د بریتانیا د بخوانی او افغان همکارانو د افشا شوی لیست تر لاسه کولو لپاره کابل تتللی. د راپور لمخه ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکي ملکی حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل تتللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو پخوانی افغان کارکونکي اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو یې که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 15,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برطانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برطانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برطانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برطانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بیسانوشته پراتي او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برطانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو ژمي په موسم کې د بسار قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوګې د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان له بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نوره هم زیاته کړي.
موږ په توان کې چې هر کار وی باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بې سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خو اوسمهال موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خوړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 599 میلیون ډالر او تاړتیا لري. خو په خبره دوی تر دې دمه سږ کال یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو راستنې شوي وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د 13 کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
پیلم چې کوم حالات دی زمونږ ډیر سختې دي. کډوډۍ غم کوو، دوا نه کیږي، کله دوا غم کوو، ډوډۍ ته نه کیږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوېږي ټول نشو کولای، دغه نشو کولای. بس یو پاره بچی دي، غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نږدې ومه شولاندې له پاکستان راستون شوی هم له ورته ستونزې سره مخ دی. دی چې د یو لسکسیزې کورنۍ سرپرست دی، اوس مهال د کابل په بګرامۍ سیمه کې اوسېږي، وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځانته ګورم، ښار ته وته یم، تقریبا ښار کې مانه یو دکان، یو هوټل، یو ځای نه خلاص شوی، خو هیڅ کارونه نشته. واقعیت خبر ده چې زه خپله نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي، خوراکي مواد، هر څه ته اړتیا لرو. که خوراکي مواد، خوراکي مواد ته اړتیا لرو، که نقد پیسې، نقد ته اړتیا لرو. مطلب
دا په داسې حال کې چې د اګست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر له امله ښایي د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتلونکو اونیو زیاته نه وي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې د جولای په 10 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي په روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړې و چې د نویو مرستو له ترلاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورونکي مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زیلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پای ته رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نه اورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکرين د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متحدین وایي روسیه غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمې وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نه شوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغو سیمو ته چې وروستیو کې سیلاب ځپلی دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړی سیلابونه راووتل او دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خپلو ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالات جاړي چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دي ورغلي. زموږ د مشال د راډیو همکار د دغو سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې د اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو ژوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو له شوي. دا زمونږ د تر کورو دغلته زما د یو تر زوی کورو بل روړ دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو. دا کور چې اوبو وړې نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچي وو. دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور و ټول د سیلاب سپې یوړ.
چچا کې چچا زاد بھائی تھے پھر ان کے بچے تھے ان کی ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچازاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابه ژوندي وتلي هغوی خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپناه ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارانو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جماعت تے یوڑل پداسی حال کی چمون ہلت پ بے وسی سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دادے مون پدی زے کی اس وقت ہی رو تشپی باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلوت. مون ل اللہ سخ دعا کو چ زمون ل پار یو س انتظامات اکڑی او مون ل حکومت س غخت نہ کو چ مرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونږ د اوس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپنا نه لرو هیڅ سامان نه لرو بس یو خدای پاک
دی او نو امارا کچھ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان ازاله به کوي او دارنګه پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا مهال د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اګست په 14مه د بارانونو او وریځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویېدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداری نه و جاري کړی. دوی وایي باید حکومت د جوماتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلی وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداری ورکولو ته وخت ملاو نه شو.
انجنو په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی وي.
لیاور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو کو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پر ویبپاڼه سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی او کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم در سره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د ځینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنی شوی دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شهرنو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیرې نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیر یې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل مشکلات خیلی زیاده.
زمون د فلور خریداري یعنی پیرولو برخه د خود لخوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلي آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شي وستون زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه سینه لرو، او د تیر پشان په خار او بازار کې هم خزي ډیر نشته. تبن په فلور او د دوی په تګ راتګي منفي اغیز کړي.
دا وایي چې اوس ار د قهوه یا ځینې ځنګړي کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره یې کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلعه فت الله سیمې د یوې بلې قهوه خانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینهو په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. ده وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارش حتی آنلاین انجام میدن و خدمات منزل هم داریم.
خلک لدی وسنه و شرایطی که پا هیواد که روان دی پزله که ویر و وحشت لدی نمو که وس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه ده خلک و حضور کم شوی، خصوصا ده خضور آتک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا دی شرایطو ده کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده ده. زمون گفتنا لحکمت یعنی طالبانو داده چه یو چه ده شرایط آسان کلی، خلک ده جوان او کار تبریگ دی، پر دوی ده جوان نسخته وی، پر دوی ده جوان نسخته وی، زکه ده طولو خلکو هیله هم ده کار او بار او ده
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار عواید دومره کم سوی چې حتی په میاشت کې په اسانه نسي کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یې یوازې د ښځینهوو او نجونو ته ځانګړی و. د کابل د درېیمې ناحیې اړوند په سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
عادت حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طول پیرودونی که می هم خزینه وی، خل هغه وقت چه خزی ده هجاب پا پلما لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرأت نکوي چې راووزي یا کافي خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو 3 اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشت برچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محارمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او نجونو د نیولو، بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړاګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. خو ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر دې راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې وې او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو 4 کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتګ، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتګ ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کوهله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به سي. یو ځل بیا ګران زکون کو ستاسو خدمت ته زه حاضرې جم، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. ګران زکون کو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اوه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر اوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت دی، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبوع او غیر مشبوع. چې مشبوع یې بیا موږ تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبوع یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډی سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په دریو برخو ویشل سوي ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او دریمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په دریو نورو برخو چې عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې دریو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کیدلی شي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونو او الکاینونو باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سره چې سوي وي مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کښې د کاربن د دوه اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي. او په همدې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویله چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دي بیدي بیا په خپل ترکیب کې چې دي د بنزین کړۍ لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې ده نفتالین چې د بنزین د دوی کړیو څخه او انتراسین چې د بنزین د دریو کړیو څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده او دوی په خپلو منځونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دلته یوه کړۍ چش کوي رامنځ کړي یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای سي چې شي لاسته راوړل سي. درنو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر څو برخو ویشل سوې. اوس راځو په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه پېژنو چې د هایدروکاربونونو چې دوی په بېلابېلو ډلو کښې کېدای سي چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري. د هر وظیفوي ګروپ یا د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کښې ویني چې موږ او تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې دي د کاربون او کاربون تر منځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. په همدې ترتیب که چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ او تاسو وګورو د دوی وظیفوي ګروپ چې ده کېدای سي چې د دوی تر منځ څه شي ولري د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او دې مرکب نوم موږ او تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو. او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بېلابېل ډلو کښې دوی کولای سي چې بېلابېلو وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بېلابېل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي چې د کاربون او کاربون د تر منځ د اړیکې پر اساس باندې. موږ او تاسو ګورو دلته چې خپله د الکینز مرکب کښې موږ او تاسو د کاربون او کاربون تر منځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په همدې ترتیب سره د دوام مرکب د کاربون او کاربون تر منځ بیا تاسو ځیر سئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو وګورئ دلته د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده یا هم ویلی سو چې دا ایتاین ده او یا هم ویلی سو چې دا څه شی ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشینې څخه یوه پاتیشینې پر اساس باندې ترتیب سوې ده. او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کښې بیا تاسو وګورئ د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتادین دی. او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپله هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلیني ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه شي ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کېږي چې هومولوګ سلسله خپله په الکانونو الکینونو او الکاینونو کښې کېدای سي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغسې ادامه لري چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه یې څه شي دي نومان دي او دا هم موږ او تاسو کولی سو چې په دې شمېرې سره ووایو یا هم ترتیب کړو. دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولی سو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کښې چې شکو استفاده کړو. لازم ګرانو زه کوم کوم جواب تاسو یو هم د عضوي کیمیا کښې د عضوي مرکبونه او د هوایي هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات چې موږ تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو وینئ دلته دا یې هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو زده کوونکو چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل جوړ کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترتیب سره او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکباتو په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څشي کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دی چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم څشي کولی شو ورکولی شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ په اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده او دا درېیم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ تاسو دا مثالونه هم څه کړله ورکړله راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولیکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي سي یو فعالیت ښکاره کړي او په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه شي کړي لاسته راشي یا هم په وجود راشي دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګرانو زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کیدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه څه شي اوسي جوړ شوي وي یعنې په هغه کښې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده او درېیم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ موږ او تاسو وویل چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې دي د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ څخه څه شي سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي ګروپونه دي چې د امینو وظیفوي ګروپ د ایترو وظیفوي ګروپونه دي او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایترو هغه وظیفوي ګروپ ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي لکه اوبه ایتانول ډای ایتایل او بل ګران زده کوونکو یو هم راو تاسو د امین وظیفوي ګروپونه درلوده، لکه تاسو چې وینئ دلته مو راو تاسو لومړنی امین، دویمی امین او درېمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی سو لاسته راوړلی سو، او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص، چې د اولسمې صفحې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص چې دي، ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه، که چېرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه. د بېلګې په توګه نارنج، مالګه او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه دا تریووالی د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذراتو په حرکت، یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو بلاس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو، چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتیکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادېږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو، که چېرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی سي یو محلول دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو، چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو، چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته، یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، پروش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي، هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي، د لوښي ته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته، او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای سي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس د عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لوري باندې چې شکېږي یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي. چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چشتي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چشي وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی ذرات چشي کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چشي کړي تیره کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپله ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو. چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکی لوښی ده، سوري لرونکی دی، چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیماپو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی. چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کښې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکړي جوړ کړي. که چیرې موږ تاسو ګورو د خوړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 15%، داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چشي کړي، یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو وینې. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې ده کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چا ته، نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چوي پړسېږي کله چې وپړسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کېږي چې په نتیجه کښې حجره چوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو. دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چې شکېږي رامنځته کیږي په اسموتیک فشار کې د محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای سي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبیعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکي مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چېرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د بړاس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کېدلی سي چې د مایعاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تشدیدونکي او بل نه تشدیدونکي مواد وینو. که چېرې وګورو نه تشدیدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چېرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چېرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تشتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تشتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تشتېدونکي نه تشتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د باندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي وشي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجې سانتي ګریډ کښې دوی چش سي په جوش راسي. عبارت ده هغه حالت څخه ده چې ماده په چش راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چېرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي واوسي ټیټ واوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یا د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال را کړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. موږ تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریفي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کښې موږ تاسو کولی سو چې د دوی قیمتونه وضع کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کولو څخه وروسته موږ تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضرب وو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو، چې بالاخره دلته موږ تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتېږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه یې راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه ده سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو پوه کړ، دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک دی، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.